Jaguar, ¿no?
افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لړ پوړي چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته په سفر کې د افغانستان حکومت ته داسې طرحه سپارلې چې که ومنل شي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو په ګډون د مشرانو یوه غونډه راوبلل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
امریکا د سولې په تړاو افغان حکومت ته نوې طرحه سپارلې. ننګرهار کې چارواکي معذف شوي چې د پرونۍ خونړۍ پیښې عاملین پیدا کړي، او امریکا ویلي چې تر دریو نورو میاشتو به ټولو وګړو ته د کورونا واکسین ورسي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یوه نوې طرحه سپارلې ده. دغه چارواکي ویلي که دا طرحه ومنل شي د سولې بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه زیاته او د دغه سازمان په منځګړیتوب به د مخورو او مشرانو یوه غونډه جوړه شي. یاد چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې دې طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامله ده. د افغانستان د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سولې په شورا کې یوې سرچینې ویلي چې دغه وړاندیز یا دغه طرحه د امریکا د ځانګړي استازي کاغلی خلیلزاد لخوا حکومت ته وړاندې شوې. دا خبره داسې مهال کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي کاغلی خلیلزاد له افغان چارواکو، سیاستوالو او یو شمیر ګوندونو سره په خبرو بوخت دی. ټاکل شوی کاغلی خلیلزاد د کابل له سفر وروسته دوحې ته ولاړ شي، چیرته چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان د سولې خبرو ته ناست دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دوی هوایي ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډډه کړې چې د ملکي مرګ ژوبلې ویره پکې وه. حمدالله مهیب نن د سرتیری د ورځې په مناسبت یوې غونډه کې دا خبرې وکړې.
که دشمن موازی سنگر معلوم که و رو وزی دا جنگ دیر پا آسانی سر از مونگا امنیتی و دیپاییز و کونه گتله شید.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د یوناما د وروستي راپور له مخې د 2000 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د دغه کال د لومړیو نهو میاشتو پرتله مرګ ژوبله ډیره وه. د یوناما په راپور کې د 22% ملکي مرګ ژوبله پړه پر افغان ځواکونو، 46% پر طالبانو او 8% پر داعش اچول شوې ده. په هرات کې د پولیسو، ملي اردو او ملکیانو په شمول 4 د طالبانو له یوه زندان نه آزاد شول. دا خبره د هرات والی عبدالوحید قطالی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې کړې ده. د ښاغلي قطالی په خبره افغان کمانډوي ځواکونو چې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم ورسره وو، د طالبانو له زندان نه د یادو 4 کسانو د خوشي کولو لپاره بیګا د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې عملیات وکړل. د هرات والی زیاته کړې چې د عملیاتو پر مهال 10 وسلوال طالبان هم وژل شوي او افغان وزیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. بلورته د ننګرهار والی وایي د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ته یې ویلي که د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو وژونکي ونه نیسي استعفا دې وکړي. ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا امر یې نن سهار د ولایت په نظامي شورا کې مسؤلینو ته ورکړی دی. امرخیل وړاندې لیکلي چې د جلال آباد ښار د ټولو حوزو د جنایي او منطقوي کنټرول مسؤلین بدل شوي، او په خبره یې د حوزو د آمرینو او د پولیسو د نورو جوړښتونو عدلون بدلون هم تر کار لاندې دی. د انعکاس راډیو تلویزیون درې کارکوونکي پرون مازدیګر په دو بېلابېلو پیښو کې په ډزو ووژل شوې چې چارواکو وویل د پیښې یو عامل یې نیولی دی. ځایي چارواکو دا د طالبانو کار وباله او ادعا یې وکړه چې نیول شوي کس هم د طالبانو له ډلې سره تماس درلود. اوس داعش وسلوالې ډلې پر دغو نجونو د برید مسؤلیت منلی دی. دا معلومات سایټ انټلیجنس ګروپ چې د جهادي ډلو آنلاین فعالیتونه څاري ورکړی دی. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوند هم په ورته برید کې وژل شوې وه چې مسؤلیت داعش منلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې دي. امریکا کې چې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پکې ډېر خلک مړه کړي، د کورونا درې بیلابیل واکسینونه په خلکو تطبیقېږي. جانسن اند جانسن یې تازه پیل کړی او دوه نور فایزر او مدرنا واکسینونه یې له مخکې په خلکو لګول شوي. په امریکا کې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 28 میلیونه اوښتی او له دې ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. روسای خبر هم دا چې د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه وکړي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي که نه. که په امستردام کې د ایران د درملو د تنظیم اداره دغه واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کیږي تایید کړي، دا به څلورم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې یې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپایي مشران د مارچ پر 11مه د جانسن اند جانسن واکسین په باب په ځانګړې غونډه کې پریکړه کوي. په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر یو لکو 14 میلیونه اوښتی او له دې کبله څه باندې 15 میلیونه کسان یوازې په امریکا کې مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومت مشرانو ته یو نوې طرحه وړاندې کړې چې په هغه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو په زیات رول تاکید شوی دی. د بشري حقونو له اړخه سوله څه مفهوم لري؟
نننی ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي، هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
د اساسي بشري حقونو په اونۍ خبرونه کې مو پر همدې موضوع خبرې کړې دي. د کونړ په نړۍ کې د قومي مشرانو په مرسته د دوو کورنیو د دونی لسیزې دښمنۍ پای ته ورسېده.
موږ روغه جوړه وکړه او خپل وروري به تر قیامته پورې ژوندي وکړو. بیا
د ژوند په شیبو کې مو په افغانستان کې د پایوازي یا میلمستیا دود ته کتنه کړې ده.
میلمستیاوي یا پایوازي دوه ډوله دي، یو مخکې د واده او بل وروسته د واده.
دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې ټکنیو هڅو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په سفر کې د افغانستان د حکومت مشرانو ته داسې یو نوې طرحه سپارلې که ومنل شي، له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو په ګډون د مشرانو یوه غونډه راوبلل شي. د دغې طرحې له مخې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو ونډه هم زیاتېږي. دغه امریکایي چارواکي ازادي راډیو ته وویل په دغه طرحه کې د اوږدمهاله حل لارې په توګه د انتقالي حکومت موضوع هم ځای شوی ده. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره تازه او نوې هڅې په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلي خلیلزاد افغان حکومت ته داسې طرحه سپارلې که ومنل سي، له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د مشرانو غونډه راوبدل سي څو د افغانستان سولې پروسې ته چټک لاره هواره سي. د نوموړي په خبره د مشرانو په دې غونډه کې به د حکومتي چارواکو سربیره د سیاسي ګوندونو مشران هم وي. د لوړپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي د دوهې روانې خبرې امریکا ته مهمې دي، خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربان او سیاسي حل ته سره ورسیږي. دغه چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان په سوله کې د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکاري لپاره دغه سازمان باید د افغان سولې لپاره یو استازی وګماري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لوړپوړي چارواکي وای د دې طرحې پر بنسټ ملګري ملتونه باید د افغانستان د سولې بهیر لپاره یو سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د دې چارواکي د خبرو پر بنسټ زلمی خلیلزاد به سبا پنجشنبه قطر ته ولاړ سي او دا طرحه به له طالبانو سره هم شریکه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي مصالحې عالي شورا کې یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د حکومت د جوړښت نوې طرحه مطرح کړې ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ پور سي وایي چې دا نوې طرحه د مشارکتي حکومت طرحه نه ده، بلکې د سولې د خبرو د چټکتیا او سولې ته د رسیدو لپاره وړاندې سوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له هم په کابل کې د دولت جمهوریت غنی سربیره یې عبدالله عبدالله او له افغان مطرحو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د ملي مشارکتي حکومت طرحه شریکه کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وړم ورځ کابل ته راغی. په کابل کې له افغان چارواکو سربیره ځینو مطرحو سیاستوالو سره هم ناستې پیل کړې. تېره ورځ زلمی خلیلزاد د جمعیت ګوند له مشر صلاح الدین رباني، پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، د جنبش ګوند له مشر عبدالرشید دوستم، د وحدت ګوند له مشر کریم خلیلي او همداشان د خلکو د وحدت لګون مشر محمد محقق سره هم کتلی. وړ مورز بیا کاغلی خلیلزاد له جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د نوموړي له دوه مرستیالانو سربیره د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس او پخواني ولسمشر حمد کرزي سره هم کتلی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دوه غونډې مو چې له امریکایي پلاوي سره درلودې. د سولې بهیر د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او دا چې څه ډول افغانان رښتینی او دوامدارې سولې ته ورسیږي خبرې وکړې. د ښاغلي صالح په خبره د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اساسي قانون دی چې مستقیم د خلکو په رایه جوړ سوی، هیڅوک د اساسي قانون د لغوه او باطل کولو صلاحیت نه لري.
د غرزه تر دې مخې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د موقتي انتقالي حکومتونو خبره په کلکه رد کړې او ویلي دي چې خپل د ولسمشري دوره به پای ته رسوي او واک به بل منتخب ولسمشر ته سپاري. د افغانستان رسول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه سفر داسې مهال پیل کړی دی چې د جو بایدن اداره هم له طالبانو سره د شوي تړون له سره غور کوي. ټاکل شوی چې خلیلزاد له کابل وروسته قطر ته ولاړ شي. په راپور کې مو هم واورېدل له سولې سره په افغانستان کې د تیرو نږدې شلو کلونو په تېره بیا د ښځو د بشري حقونو په برخه کې د ترلاسه شوو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ډېر ټینګار کېږي، خو د بشري حقونو له اړخه څه ډول سوله دغه لاسته راوړنې خوندي کولی شي؟
تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. همدا یې د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري، یو مهمه موضوع ګڼل کېږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري. باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
دا چې د بشري حقونو له اړخه سوله څه مفهوم لري په دې اړه به د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو په اونیزه خپرونه کې نور معلومات واورئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
یو
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د غراز د هیواد په مختلفو برخو کې تاوتریخوالی بیا هم دوام لري. په پلازمینه کابل کې هم د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې چارواکي نن په یو بل دا ډول پیښه کې د یوه دیني عالم او د کابل پوهنتون د استاد د وژلو خبر ورکوي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې مولوي فیض محمد فایز نن سهار 6 بجې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. نور د ازادي راډیو د خبريالې په دې رپورت کې اوري.
په کابل کې یو بل سهار له هدفي وژنې سره پیل شو. نن سهار 6 بجې د کندوز د علماو شورا پخوانی مشر او د عربي دارالعلوم استاد مولوي فیض محمد فایز د ناسرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وایي ښاغلی فایز د کابل د 12 حوزې اړوند د جکشن پر سړک هغه مهال وویشتل شو چې د سهار له لمانځه وروسته کور ته روان و.
صبح امروز در مربوطات ناحیه
نیم سهار د کابل ښار 12 حوزې اړوند د جکشن سړک کې مولوی فیض محمد فایز د ناصرګند وسلوال لخوا په شهادت رسیدلی. قضیه د امنیتي ټیم لخوا تر څیړنو لاندې ده.
په څه کم یوه میاشت کې دا دریم دینی عالم دی چې وژل کیږي، خو مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلواله ډله نه مني. تیره میاشت د سلواغې په 14 د جمعیت اسلام مرکزي شورا مشر ډاکټر محمد عاطف او له هغه وروسته د همدې میاشتې په 10 د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي استاد مبشر مسلمیار د چسپکي ماینونو په چاودنو کې تورور شول. په ورته وخت کې دینی عالم محمد ابراهیم بارکزای وایي د علماو قتل د اسلام خلاف عمل دی، نو باید یې مخه ونیول شي.
دا انبیاء و سر دشمنی ده، دا علماء و سر دشمنی ده، دا دین سر دشمنی ده. تبعیده چه دا علماء و ترو غیر نحق دا دین خلاف و پروژه ده.
دا یادوانی ده چه مخ کتر ده پروان کال که د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوری جماعت خطیب عزیز الله مفلی هم جماعت کې د ځای پر ځای شویو ماینونو په چاودنو کې ووژل شول.
په کابل کې د یو دینی عالم او د کابل د پوهنتون د استاد د وژل کېدو د پیښې په باب مو واورېدل. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یادایش په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د 3 کارکوونکو د وژلو مسؤلیت واخیست. د امریکایي سایټ انټلیجنس ټولنې چې یوه غیر دولتي ټولنه ده او د نژاد پرستو سپین پوستو او د جهادي ډلو آنلاین یا مجازي فعالیتونه څاري. په حواله دغې ډلې ویلي چې وسلوالو د یو تلویزیون دغه 3 کارکوونکي په جلال آباد کې په نښه کړې وې. افغان چارواکو ویل د انعکاس تلویزیون دغه 3 کارکوونکي چې له کاره بیرته کور ته ستنېدي په ډزو وژل شوي. یوه بله ښځه په دې پیښه کې ټپي شوې ده. د انعکاس تلویزیون مسؤلینو ویلي چې د دوی وژل شوو کارکوونکو د فلمونو او ډرامو د دوبلې یا د ژباړې په برخه کې کار کاوه. تر دې مخکې د تلویزیون ویاند ملاله میوند د تېرې لندې میاشتې په 6 په جلال آباد کې وژل شوې وه چې د هغې د وژلو مسؤلیت هم داعش اخیستی و. پر ښځینه خبریالانو او د رسنیو پر ښځینه کارکوونکو او د غراز د مدني ټولنې پر ښځینه فعالانو وروستیو بریدونو د ټولنې د دې قشر په منځ کې هم اندېښنې راپارولې دي. په غزنی کې به د یو شمېر ښځینه فعالانو او د ښځینه خبریالانو څرګندونې واورو.
کالاوانګم د غزنی ښار له خبریالان څخه لبد مرغه لکه څنګه چې پرون د خبریالان په وړاندې بیا هم یو ډیره بده پیښه وشوه او یا هم یو خشونت ترسره شو په ننګرهار ولایت کې چې لبد مرغه دا خبر ډیر خوشینه وو د موږ ټولو خبریالانو لپاره. دا هغه کار دی چې موږ ټول ډیر متاثر کړو. لبد مرغه چې نن ورځ شرایط داسې شو چې خبریالان په وړاندې له تاوتریخوالو څخه او یا هم د خبریالانو په وړاندې هدفي وژنې ترسره کوي. خدا هیڅ کله زموږ په وړاندې خند ګرځیدای نشي. موږ خبریالان همیشه ازادي بیان ته اعتقاد لرو او هیڅوک هم نشي کولای چې زموږ غږ ټیټ کړي او یا هم زموږ غږ خاموش کړي، ځکه دا زموږ خپل حقوق دی او موږ هیڅ کله هم چاته اجازه نه ورکوو چې دیوی خبریال او یا هم دیوه خبریال په وړاندې کې دوی داسې عمل ترسره کړي دوی به فکر کوي چې زموږ غږ بچی شي. موږ هیڅ کله هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي، او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نورو ته ورسوو، ځکه دا زموږ د ټولو حق دی. له بده مرغه لکه څرنګه چې په پرون په ننګرهار ولایت کې کومه پیښه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوه، کومه هدفي وژنه چې ترسره شوې، په دا ډیر د اندېښنې وړ دي، ځکه چې دا کار د دې لامل کیږي چې په غزنی ولایت کې هم تنه په غزنی ولایت کې نه بلکې په ټول افغانستان کې خزینه خبریالانې دې تجربه خنه کړي چې نور له مطبوعاتو او یا هم له رسنیو سره خپل کار ته دوام ورکړي، ځکه چې که دوی خپل هم وغواړي د دوی کورنۍ دې ته اجازه ورنه ورکوي چې دوی خپل کار ته دوام ورکړي، ځکه چې دا یو ډیره لویه ستونزه ده چې نن ورځ خبریالان ورسره مخ شوي دي.
د هدفي وژنو په اړه مو په غزنی کې د یوې افغان خبریالې د اندېښنو په باب واورېدل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم صافه وازی اوریدلی شئ. د کونړ په ناړۍ کې د قومي مشرانو په مرسته د دوو کورنیو د دونی ملسیزې دښمني پای ته ورسېده. دغو کورنیو چې د ځمکو او ځنګلونو پر سر یې دښمني پیل شوې وه، په دې موده کې ډېرې جګړې کړې او بل ته یې هم ډېره مرګ ژوبله اړولې وه. نور به له کونړ د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
دغه اوږده دښمني د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د تورسان کلي د اوسېدونکو او سالارزي قوم پورې تړلو، د ولایت خان او د خان زمان ملک د کورنیو ترمنځ دوه نیمې لسیزې وړاندې د ځمکې او ځنګل پر سر راپیدا شوې وه، خو تېره ورځ د قومي مشرانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. د روغې جوړې جرګې کې د کونړ د بېلابېلو سیمو په لسګونو قومي مشرانو ګډون کړی و. د جرګې غړي حاجي شیر محمد خان ازادي راډیو ته وویل دوی د ولایت خان او خان زمان د کورنیو ترمنځ د دښمنۍ ختمولو لپاره ډېرې هڅې وکړې او قومي مشران په دې خوښ دي چې دواړو غاړو یې پریکړې ومنلې.
نه هم چې مړی شي نور ډېر تاوانونه او مشکلات او دا ستونزې مات راغلې وي، خو بالاخره چې دغه ولایت خان نومیږي هغه یو ډېر لوی احسان وکړ. هغه درې مړي چې په سر باندې درې مړي سر په سر باندې شو، درې مړي چې اضافه هغه د قوم او د ولس او د خپل ورونو ته بخشش کړه، او په دې کې اس نه ونه زنانه ورکړ شوی دي او نو کې پیسې ورکړ شوی دي، دا یو لوی خوشحالي و مونږ ته الله را نصیب کړه.
د سالارزي قوم بل مشر حاجی نثار وای جرګې پریکړه کړې چې پخلا شوی کورنۍ به خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي، او که هر طرف له پریکړو سرغړونه وکړه هغه به جرګې ته ملامت او جرمانه به ترې اخیستل کیږي.
د جرګې مشرانو چې کومه پریکړه او فیصله کړې د هغې نه چې هر چا سرغړونه وکړله هغه به پړه او ملامت یې، او د جرمې په ډول به 15 لک افغانۍ قومي مشرانو ته ورکوي، او همدارنګه د قومونو مشرانو د هوډ کړی دی چې دغسې نورې فیصلې او جرګې به کوي. په ډېرو ولسوالیو کې دغسې ستونزې او مشکلات شته.
دواړه کورنۍ په دې خوښې دي چې اوږده دښمني پای ته ورسېده او نور به له دښمنۍ او ویرې پرته ارام ژوند کوي. ملک خان زمان او ولایت خان:
او ډېر ورونه شهیدان شوي دي او مړي دي او زخمیان شوي دي، موږ روغه جوړه وکړه او خپل وروري به تر در قیامته پورې ژوندي و کوو بیا.
تقریبا زمونږ د دې موضوع 15 کاله کېږي چې مینځ ته راغلی ده. په خپله وروری کې بهر خلک نه دي، ټول خپل ورونه د عادي عادي موضوعګان نه دغه مسله جوړه شوې ده، او د هغې یو لامل دا و چې ناپوهي وه زمونږ. مونږ هر سړی نو په خپلو کې سره خپل قوم سپینګیري علما کرام دا هم راغونډ کړل او کېناستو، او یو بل ته کومې خطایانې وي کوم مشکلات و هغه نه تیر شولو او خپلو کې سره جوړ شو. الحمدلله او وس په یو ټغر ناسي وسره.
په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې داسې ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې لامل یې زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وختي او لا هم د یو بل مرګ پسې ګوته په ماشه ګرځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړل. امریکا چې د ټولو هیوادونو په پرتله د نړۍ د هیوادونو په پرتله کورونا پکې ډېر خلک مړه کړي، د کورونا ضد درې بېلابېل واکسینونه پکې تطبیقېږي. نور به د سفیر الاسلام یوزي راپورټ کې واورو.
امریکا هغه نیټه دوه میاشتې را مخته کړه چې ویلې ټولو امریکایانو ته به واکسین ورسیږي. مخکې د جولای پای ټاکل شوی و. اوس ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د مې تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي.
موږ اوس په داسې یو مسیر کې یو چې د مې تر پایه به ټولو خلکو ته په امریکا کې په کافي اندازه واکسین ولرو. کله چې موږ راغلو مخکنۍ ادارې په امریکا کې ټولو خلکو ته په کافي اندازه واکسین نه و چمتو کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د واکسینونو تولیدي شرکتونه هم وستایل چې په سختو شرایطو کې رامخته شول او واکسینونه یې جوړ کړل. په امریکا کې د جانسن اند جانسن په شمول چې تطبیق یې د همدې اونۍ له پیله شروع شوی، د دریو کمپنیو تولیدي واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. مدرنا او فایزر بایونتیک دوه نور واکسینونه دي چې له مخکې یې تطبیق پیل شوی و. تمه کیږي چې په دې سره په امریکا کې چې کورونا تر نورو هیوادونو سخته ځپلې، ډیر خلک واکسین شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې په سلو لومړیو کاري ورځو کې به سل میلیون امریکایان واکسین شي. جو بایدن وویل دې هدف ته نږدې شوي یو. د امریکا ولسمشر همداراز له امریکایانو غوښتي چې د ماسکونو کارول هیر نه کړي. بایدن داسې وخت د ماسکونو په کارولو ټینګار وکړ چې په ځینو ایالتونو لکه تگزاس او میسیسیپی کې والیانو د ماسکونو د جبري کارونې په شمول د ځینو محدودیتونو د نرمولو لپاره چمتووالی ښودلی. په امریکا کې داسې وخت د کرونا د واکسین د تطبیق هڅې چټکې شوې چې په دې هیواد کې د کرونا د برازیلۍ بڼې خورېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. په امریکا کې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 28,015,500 ته رسیدلی چې له ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. سره له دې چې د کرونا د نویو بڼو خورېدو لږ څه اندېښنې راپیدا کړي، خو په ټوله نړۍ کې د واکسینونو پیل روغتیا پالان هیله من کړي چې وکولی شي د کرونا چټک خپراوی ودروي.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. د جون پشي بو کې په دې ونې خبرونه کې مو په افغانستان کې د پایوازي یا میلمستیا دوه تکتنه کړې ده.
میلمستیاوی یا پایوازي دوه ډول دي، یو مخکې واده او بل وروسته واده.
د جون پشي بو کې د خبرونه د ازادي رادیو له بلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونه سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مهیروي.
ستاسو له پیغامونو
محمد زمان يم پکتیا ولایت پټانو لسوالۍ څخه. زمونږ د پټانو لسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو، هغو کې یو ماسک چاته والا شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو، که یو ماسک هم نه ده والا شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي، هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به والا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس دا کوچان خلق لدی سند سر دیر مخمخ دی دوشکاری لسر وبست ساروی مری تمرګ سر مخمخ دی حکومت پر سر وسی باید د تاسو من کوتي ورسی چې حالته نوې کال او بازیز او حالته واشه سوی او هغه من شیخ واشه ولدی او حالته خزاینه ولدی ډیر منل
نظر
دو د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په خاک سبتون کې ماشین کې امپریخیو کورمو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. وړاندې په خپرونه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خپرونې اوریدلی شئ، د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو. د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې مو د بشري حقونو له اړخه دا چې سوله څه مفهوم لري دې موضوع ته کتنه کړې ده.
نننی ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي، هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. اسدالله الدین سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړ پولي چارواکي ویلي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوې طرحه سپارلې ده. په افغانستان کې د سولې د مصالحې د عالي شورا سرچینو هم د خبره ازادي رادیو ته تایید کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دوی هوایي ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډاډه کړې چې د ملکي مرګ ژوبلې ویره پکې وه. حمدالله محب دا خبرې نن په کابل کې د سرتیرو په اړه یوې غونډه کې کړې دي. په هرات کې د پولیسو، ملي اردو او ملکیانو په شمول 4 د طالبانو لوی وو زندان آزاد شوې دي. دا خبره د هرات والی عبدالوحید قتالی کړي او ویلي دي چې په دې اړه بیګا په ادرسکن ولسوالۍ کې عملیات ترسره شوې دي. د ننګرهار والی وایي دغه ولایت امنیتي مسولینو ته ویلي کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو وژون کې ونه نیسي استفاده وکړي. زیول حق مرخیل پر خپل ټویټر پانه لیکلي چې دا امر نن سهار د ولایت په نظامی شورا کې مسولینو ته ورکړی دی. د افغانستان د پوز یو تجربه کار ستر جنرال محمد نبی عظیمی د مغزي سکتې له کبله ومړ. د اتاویا کلن عظیمی جسد د محل د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې دی او ټاکل شوی د شنبه په ورځ کابل ته راوړل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نور میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورسیږي. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکي اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې د خلکو ته د جانسن اینډ جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي او کنه.
او مخکې له دې چې دوه اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د شمال ختیځو زونونو د غیږ نیونې سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د شمال ختیځو زونونو له غوره ورزشي کلبونو څخه 6 لوبغاړو ګډون کړی. د ښاغلي قاریزاده په وینا دغه سیالۍ به په 5515 کیلوګرام وزنونو کې د 3 ورځو لپاره ترسره شي. یادې سیالۍ د سولې له پروسې څخه د ملاتړ او د غوره څیرو د ټاکلو په موخه ترسره کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه کې افغانستان 101 منډې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ پیچ یا میدان تر ډیره د توپ وهونکو لپاره مناسب و او زیمبابوي 103 منډې وکړي. نوموړي وویل چې په لومړۍ ورځ وکټ یا پیچ له توپ اچونکو سره ډیره مرسته کوله، ځکه نو دواړه لوبډلو خپلې وکټې په کمو منډو ژر ژر له لاسه ورکړلې. افغانستان یو سره یو دشمن دی وکړي افغان لوبغاړو لوړان دي خ چمتووالی نیولای وو او هیله مند دي چې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري. د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ به دویمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10 نیټه پیل شي. د افغانستان په کوربتوب به دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شل او ورځې یلی هم کوي چې لومړی به د مارچ په 10 نیټه وشي.
اساسی او بشری حقوق. دا اساسی او بشری حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه منئ. په دې خبرونه کې په سولې او بشری حقوقونو خبرې کوو. دا چې د سولې مفهوم څه دی، په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي، او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي. په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه له مشر غلی حنیفې ګیروال سره خبرې وکړو. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، کدا راته وایي چې د بشری حقوقونو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه؟
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشری ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. یعنی تل بشری ټولنې او د بشری ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري، یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري. باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي. همدارنګه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي. یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي. او د بشري حقونو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د غوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دې حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګو کتل شي او د هغوی پر رعایت کې دولتونه ځان مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کېدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي، په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسی مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 22مه ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو لاري خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي. هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سولې د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه شمیري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلای شي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټول دولتونو مکلف دي چې په خپل ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي ترڅو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څنګه چې مونږ ویل چې تل پاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي، لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یوه مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي، او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولۍ بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یوه داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړه وي، یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه سي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. مونږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي، او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رایې ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي، او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه په روښنایۍ کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمیرل کیږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي هغه سوله ته کوي چې یو عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل چې هغه حالت موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغه کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي، او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټولو غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسې کې شمیرل کیږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته شوی له منځه ولاړ نه سي. هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي، او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي. ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي، او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي، او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محرومه سي.
بل خبر د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې وقدې، ډېرې دښمنۍ، ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي، او د دې حل وخت نیسي. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سولهییز ژوند رامنځته کولو ته ځان اماده کولی شي، او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته کتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا 40 کال جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زمونږ هموطنان هم د دې دانسې زغملای چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ یو غړي له منځه ولاړ سي، او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې، د یوې عادلانه سولې په شرایطو کې وویل چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف یعنی طرفین کله چې سره کینی دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي او هغه درخواستونه چې خلک لري چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکو نه کوای سي چې بعضی خلک وبخي یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي، زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډېره زیات مننه.
تاسو نه هم ډېره زیات مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنې. د پایوازی د دود پاکله څومره په هیګي
یعنی هغه مېلمستیا وی هي پایوازی دوه ډول دي، یو مخکې له واده او بل وروسته له واده.
نوی ناوی ته د خپلوانو او دوستانو لخوا ډوډۍ کول یا پایوازی کومې هیګنې لري؟
په افغاني فرهنګ کې د میلمه پالنې ډول ډول دودونه او ځانګړنې شته چې د ناوې د میلمه کولو دا هم یو له هغو دودونو څخه ده چې میلمه پالنه او د دوستانو ترمنځ ښې اړیکې پکې ښې ځلیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر منوتونکو، کله چې دوه کورنۍ په خپلو کې خېخي کوي لامغه پایله څخه تاګ راتک او یو بل ته ډوډۍ کول شروع کیږي. لواده مخ کې د خېخانو په کور کې د ناوې او زوم خپل خپلوانو ته میلمستیا پایوځي وي. بیا لواده وروسته چې دوستان ناوې خپل کور ته میلمانه کوي هغه هم د پایوځي په نوم یادېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ د برخې رئیسه محبوبه بابکرخیل د پایوځي د دود پاکله وایي چې له ډېر پخوا راهیسې په افغاني ټولنه کې رواج دی.
پایوازی یو خاص میلمستیاوی دی، اگر چې په افغانستان کې ډیر رسم و رواج دی، په ټولو سیمو کې د افغانستان زموږ د هیواد مختلفو شکلونو بیلابیل شکلونو رواج دی. د خلکو خپل هیله ده چې باید پایوازی میلمستیا کوي. یعنی هغه میلمستیاوی یا پایوازی دوه ډول دي، یو مخکې له واده او بل وروسته له واده. دا مخکې له واده چې کله هلک او جلی سره د یو بل په نامه شي یا په مرتبه چې نامزاد شول، یا د هلک کورنۍ ځان داسې دغه بولي چې یو پایوازی باید وکړي، یا د نجلۍ کورنۍ ته میلمستیا کوي د هلک کورنۍ، خو نجلۍ نه ورځي دې میلمستیا ته. یوازې د نجلۍ کورنۍ چې هغې کې پلار مور ورور خویندې ورونه ماما کاکا نجلۍ خپلوان د نجلۍ، خو دا دې پورې اړه لري چې څوک څومره وس لري. هره کورنۍ خپل د وسې پورې د هلک کورنۍ که چېرته د پایوازي لویه ونیسي، یعنی ډیر میلمانه وغواړي کېدای شي ډیر کسان وغواړي، او کېدای شي چې لږ هم یوازې د نجلۍ کورنۍ وغواړي. یو وخت ډوډۍ که ماښام وي که غرمه وي پخېږي سره کښېني.
هغه کسان چې پایوازي ته غوښتل کېږي دوی هم له ځان سره بېلابېلې ډالۍ اخلي او د ناوې کور ته یې وړي. د ننګرهار اوسېدونکی اسحاق مومند وایي چې د دوی په سیمه کې پایوازي یو مهم دود دی.
زمونږ په ننګرهار کې رواجونه داسې دي، کله چې یو نجلۍ یو چا په نوم باندې سي کوژدنه سي، بیا د هغې د دسمال وي، بیا د خوږه کاسه ورته وایي، بیا کوژده وي وړوکی دسمال لوی دسمال، هغې نه وروسته واده وي. زمونږ بیا له واده نه وروسته هم رواجونه شته دي. دغه نجلۍ چې له کوم کور نه واده سوي په بل کور باندې، یعنې د دې نجلۍ پلاردانۍ چې دا ورځي هغه ته بیا یو کلي نه بل کلي ته دا یو ګل نخان ښار ته واده شوي یا چېرته واده شوي، نو بیا د دغه کلي دغه جلۍ د پلار سي څوک دي، دوی ټول سره راټولېږي، بیا ځان سره څوک تحفې اخلي، څوک ورسره کنه چا سره نغدې پیسې هغه اخلي، چا ځان سره دا نری وریجې اخیستي یو من نیمن قدر ده، او ځینې ښځې چې هغه بیا کورني چرګان ځان سره اخلي، هغه دناوي کره وړي یا نورې تحفې اخلي، که سهار له خوا نه ورځي هم لس بجو چیم ورسره خوري، بیا له هغې نه وروسته غرمې ډوډۍ هم هماغې سره خوري، بیا هغه د ناوې چې کومه کوره تللي هغوی سیلم کوي، ساز سرود هم کوي، نو ټول ورځي کله چې ورغله هلته بیا خام میله کوي سره، بېرته مازدیګر ماسپښین مهال چې کېږي ټولې ښځې بېرته له هغه کور نه راځي، بېرته ټولو خپلو کورونو ته ځي. ځینې ښځې بیا چې کله ناوی کور ته ورغلی نه وي، هغوی بیا د پلار کور ته ورته راځي، بیا مبارکۍ ته ورته راځي، ټول کلیوال شاخوا خلک راټولېږي، څوک ورته تحفې راوړي، څوک ورته نغدې پیسې ورکوي، څوک یې دیدن په نامه باندې ورځي دیدن وکه به سل افغانې، دوه سوه، پنځه سوه، زرو، هر چا څومره وسي یا څومره پیسې په لاس کې بیا ورکوي، ځینې خلک ورته تحفې راوړي، ځینې خلک ورته خواږه راوړي، چاکلیټ راوړي، یو شی بل شی ګوړه ورته راوړي، نو زمونږ په ځای کې دغه رواج په دغه ډول مازل کېږي.
د ناوې د کورنۍ لخوا چې کوم شیان د زوم کورنۍ ته ورکول کېږي، نو ښه خواړه او ښه تحفه بیا ګڼي چې ناوې خپله خواري ورباندې کړې وي. د اترای ادارې د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس سید شینواری د خپلې سیمې د دود پاکله وایي،
دود داسې ده چې د دسمال د ورک نه وروسته د کورنیو ترمنځ د خیخې راشه درشه شروع کیږي، په هغې کې یو مراسم د کوژدي وي، بل پکې د شودو وي، او دریم پکې د دواړو لوریو نه یو بل ته مېلمستیا وي. د زوم د کورنۍ لخوا زوم د زوم ماما، مور یې، خور یې، ترور یې، او همداراز ورونه دا غوښتل کېږي د خسرګنۍ کورنۍ ته ورځي، اول ورته خسرګنۍ ډوډۍ کوي، نو چې خسرګنۍ ډوډۍ وکړه بیا زوم ته هلته جامې ورغوندي، واسکټ ورته کوي، څپلۍ ورته اخلي، خپلوان چې څوک ورسره تللي ښځینه او هغوی ته بیلې جوړې ورکول کېږي، همداراز نارینه ته بیلې جوړې ورکول کېږي، او د ناوې په لاس ګنډل شوي دسمالونه، خامک شوي دسمالونه دا ورکول کېږي سپین، البته د نجلۍ په لیاقت باندې هم دلالت کوي چې نجلۍ څومره تکړه ده، لاسي کار یې څومره قوت لري، خواله لري، دا ورکول کېږي. په دې کې یو جالب دود دا ده چې زوم تل رانه باسي، نو زوم به ټولو خینو ته، خواخې ته، د نجلۍ ترورګانو ته، د نجلۍ نورو خپلوانو ته، هغوی ته به ځانګړي داسې یو شیرینی غوندې ورکوي. یو ماشوم به پیدا کېږي، هغه به د دوی نه څپلۍ پټوي، بیا به هغې ته هم پیسې ورکول کېږي. څپلۍ یعنی که زړی که نه وي، خو بیرته به د هغې کورنۍ نه دا څپلۍ چې په څومره قیمت باندې اخیستې کېدای شي، دوه چنده، درې چنده قیمت باندې دی، هغه بیرته را خلاصې کړي. نو دا د زوم دغه دی. بیا زوم داسې یو ځای کې تېرېږي چې هلته ناوې پټه ناستې نجلۍ وکولی شي د خپلو سهیلیو سره چې خپل راتلونکي خاوند یا هم د ژوند ملګری یو څرک یو نظر وګوري، نو خو هلک بیا دا دغه نشي کولی چې نجلۍ وګوري. دا د دوی ترمنځ مېلمستیا چې په شینواري اصطلاح کې ورته د ډوډۍ مراسم وایي، یو بل ته ډوډۍ وکړه، دا دغه کېږي. کورنۍ هغه څه پخوي چې د دې کورنۍ ډېر زیات خاص وي، که نه د کورنۍ دپاره چې بله کورنۍ نشي پخولی، او دې کې زیاتره کار په نجلۍ باندې کوي چې هغه خپلوانو ته وښیي شي ګواکې دا دومره اخلي پخلي کې هم لایق او بااستعداده ده.
بخت زمین هغه میرمن ده چې له خپلې پایوازۍ څخه خوږې خاطرې لري، ورته غوږ شي.
اول ځل خو مې چې مور پایوازي وکړله، کلچې وې، کیک وې، او تازه میوه وو، او بیا کمیس راکو.
غیر له مور نه دي نور کوم خپلوانو پایوازي در
کړل؟ اصل خور مې بوتلله، ما نور داسې ماما خوستر کورو، خاله خوشو کورو، داسې خپلو خپلوانو بوتلم، چا بیا ټیکری راکو، چا کمیس راکو. پیوازۍ ته به په تمه وم چې څه وخت به څوک ډوډۍ کوي، څوک به خپلو خپلوانو کره لاړ شم، یو ته بله وګورم چې یادېدل مې خفه کېدلم. ورپسې
تر ټولو ښه کالي چا در کړل؟ او هغه څه رقم و؟
هغه به یا بخمل و، یا به ګاج بخمل و، یا به یو بله مثلا تیکا وه، یعنی دا شیان به و.
په پایوازۍ کې چې خلکو ټوټې در کولې، که نه دا دې بیا ګنډلم او که به دې کار نه وه؟
نه، که خوښ به مې شه ګنډل به مې، چې خوښ به مې نه شه بیا به ماسې پاتې و.
د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی داود نظم وایي چې مېلمستیاوې چې په هغو کې پایوازي هم شامله ده، د دوستانو ترمنځ خپلوي غښتلې کوي.
په افغاني فرهنګ کې د مېلمه پالنې ډول ډول دودونه او ځانګړنې شته چې د ناوې د مېلمه کولو چې لواده وروسته د هغې دوستان هغه میلمه کوي. دا هم یو له هغو دودونو څخه ده چې میلمه پالنه او د دوستانو ترمنځ ښې اړیکې پکې ښې ځلیږي. کله چې یو هلک او جلۍ سره واده وکوي، له هغې وروسته د هلک طرف دوستان او د ناوې طرف دوستان هغوی میلمه کوي، د هغوی کورنۍ هم ورسره میلمه کوي او بیا د هغوی ډیر قدر و عزت کوي، ښه خواړه ورته تیاروي، ناوې ته ښې جامې ورکوي او شاته یا شاوو ته هم جامې ورکوي، چې په دې توګه د دې دواړو کورنیو ترمنځ د راشه درشه دروازه پرانیستل کیږي، ځکه ورته پایوازي هم وایي. او له دې وروسته بیا یو د بل په غم ښادۍ کې سره اشتراک کوي، هغوی سره پیژني او یو له بل سره یې اړیکې لا تقویه کیږي. دغه دود د افغانستان په مختلفو برخو کې شته، چې یو له هغو څخه د کابل ولایت د پغمان ولسوالی هم ده چې دلته هم دغه دود لا هم شته او دوستان لا په دې دود کې یو له بل سره سیالی کوي.
تر دې دمه په خپرونه کې خلک د دې پلویان وو چې د پایوازی دود باید ترسره شي، ځکه خپلوي ټینګوي. خو ټولنپوه ضیاءالحق شمس په دې باور دی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، له بلې خوا ځینې کورنۍ بیا په لګښتونو کې زیاتی هم کوي چې دا کار بیا ستونزې رامنځته کوي. خو که چیرې پایوازي ونه شي، بیا ناوې ته پیغور او بدې خبرې کیږي. دا چې ولې له نوموړي څخه یې اورو.
په ټولنیز رسم او عنعناتو کې رواجونو کې راغلي مراسم دي چې تعریفیږي. په دې کې انعناتو او رسومو هر یو لوري ته خپل وظایف ورکړي دي او ټولنه ترې تمه لري چې هر یو لوری خپل وظایف ترسره کړي. که څوک دغه وظیفه چې عرف او انعنات یا رواجونه یې چاته ورکوي ترسره نه کړي، ټولنه یا همدغه انعنات په خپله یو ډول د فشار لوري لري او د فشار وسایل لري چې په افرادو باندې فشار راوړي. دا په ټولنې د رواج زور دی. اصلا له وګړو غواړي چې دغه انعناتو او رسومو ته وفادار پاتې سي. عرف او انعنات هغه ټولنیز میراث دی چې په زور او په جبر منل غواړي او تطبیقول غواړي او انتقالیږي نور نسلونو ته. د دوی په اکله باندې که موږ خپل عقل کاروو، نو طبیعي ده چې ریښې د دغه عرف له منځه ځي. که څوک دغه رسم پر ځای نه کړي یا پایوازي ونه کړي، د ټولنې فشار دی. ټول اصلا عرف او انعنات دي چې ټول مجبوروي چې ځواب ووایي یا مجبوروي چې دا انعنات ترسره کړي. یعنی ترسره کول د ټولنې له خوا په جبر سره کیږي. په ډیرو ډیرو نورو مراسمو کې هم ځینې اړخونه قرباني کیږي. د پیسو د لګښت نه نیولې ډیر غیر ضروري او غیر معقول مصرف کیږي، تر دې چې وګړي په خاص خاص موقعیتونو کې خاص خاص کارونو ته هڅول کیږي چې باید ترسره کیږي.
قدرمن دوستانو، په دې لاره چې مثبت دودونه واده وکړي او هغه څه چې خلکو ته ستونزې جوړوي ورو ورو له منځه لاړ شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
باور می وکړه خبر ته دیوړم مینا خنجر نمش سورات گورم سا کیا کی تیرا ہوں بیشمار